پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 2019 کال د دسمبر 28 او د 1398 کال د لیندۍ له دېرشمې سره سمه ده. د افغانستان اړوند راپورونه او تحلیلونه په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. لومړنی موضوع مو د ولسمشري انتخاباتو په اړه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبره سبا یک شنبه د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. نو راپورونه هم ستا خو تر هر صدام خدا افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د غزنی د یک ولسوال په جګړه کې ټپي شوه. د امریکا د متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو دا خبر رد کړ چې د دې هیواد پوز کلونه کلونه د افغانستان د جګړې د نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړي. او د هند صدراعظم نریندرا مودی نن د خپل هیواد د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د وزیرانو د شورا غونډه دایره کړه. د غزنی د دیک ولسوال په جګړه کې ټپي شوه. د غزنی ولایت د دیک ولسوال فضل رحمان نظروال له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ټپي شوه. دا خبره د ولایت ویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وکړه. نو موري وویل
فضل رحمان نظروال ولسوالی د یک ولایت غزنی کې دوی
فضل رحمان نظروال نن تر غرمې وروسته د یاد ولسوالۍ په رامک سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه په عملیاتو کې ګډون کړی و. د پرون مازدیګر وروسته د یک ولسوال په رامک سیمه کې پر پخه ټپي شو او د درملنې لپاره کابل ته انتقال شو چې روغتیایي وضعیت یې وسته ډاډ وړ دی. د زیاته کړه په دې عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو ځایي خبریال ته په دغه ځای کې د دوی جنګیالیو ته د اوښتو تلفاتو خبره رد کړه او ادعا یې وکړه چې نښته کې 15 افغان سرتیري وژلي. د امریکا متحده ایالاتونو جګپوړو چارواکو دا خبر رد کړ چې د دې هیواد پوز کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړی و. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې هیواد د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. دوی ویل دا ادعا چې دفاع وزارت او متحده ایالاتونو نورو ادارو د افغان جګړې په اړه غلط معلومات ورکړي سمه نه ده. نږدې لس ورځې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې داسې پټ اسناد یې ترلاسه کړي چې د هغوی له مخې څرګندېږي لوړپوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات له امریکایانو سره شریک کړي. خو مارک اسپر ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې په اړه اطلاعات ډېر شفاف ورکړل شوي دي. هند د چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ورزیات کړل. د هند افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوي ډیلي کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو استازو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ومنله چې په چابهار موافقه کې به د هند دوه نوي بندرونه ور اضافه شي. دا چابهار له لارې افغانستان ته د 2019 کال له فبروري میاشتې راهیسې صادرات پیل شوي. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د چارو د پرمختګ په اړه ډاډ څرګند کړی. د دې درې اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه به د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې جوړه شي. د هند صدراعظم نریندرا مودی نن د خپل هیواد د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د وزیرانو د شورا غونډه دایره کړه. په هند کې په وروستیو کې مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د شخړو پر مهال لږ تر لږه 4 وژل شوي او تر 3 زرو ډیر نیول شوي. د اعتراضونو وروسته تر هغې پیل شول چې د هند پارلمان د ډسمبر په 11 یو جنجالي قانون تصویب کړ. د دې قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هغه کسان چې مسلمانان نه دي او په هند کې قانوني اوسېدلي دي د هند تابعیت ترلاسه کولی شي. د دې قانون پر ضد پرون هم په نوي ډیلي کې مظاهرې وې. دا انتقاد کوونکو په باور دا قانون د هند د صدراعظم مودی د هغه ایجنډا یوه برخه ده چې غواړي د هند شاوخوا 200 میلیونه مسلمانان تر فشار لاندې راولي. خو د مودی په مشرۍ د بهاراتیا جنتا ګوند وایي د دې قانون هدف دا دی چې د هند لخوا هغه کسانو ته پناه ورکړل شي چې مذهبي اقلیتونه دي او په دې درې هیوادونو کې له ستونزو سره مخ دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ملي دفاع د واک قانون لاسلیک کړ چې له مخې فضایي ځواک د امریکا د ملي پوځ د شپږمې قوې په توګه رامنځته شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په میریلند کې وویل دا قانون چې زه یې نن لاسلیک کوم 138 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي چې په 2000 کال کې به په دفاعي بودیجه کې شامل وي. دا زموږ په تاریخ کې تر بل هر وخت بېساري لګښت دی. دا تر بل هر وخت ډېر لګښت دی چې پر پوز کېږي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې فضا د نړۍ د جګړې نوی ډګر دی او د ده په وینا د امریکا ملي امنیت ته د پراخو ګواښونو په موجودیت کې په فضا کې د امریکا برلاسي خورا مهمه ده. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې متحده ایالاتو مخکې دي خو هومره مخکې نه دي چې په کار ده، خو له لنډې مودې وروسته به ډېر مخکې شي. د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وویل چې په تیرو 70 کلونو کې چې هوایي ځواکونه رامنځته شوي ټکنالوژي ډېره بدله شوې. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په بیان کې دا هم ویل شوي چې چین او روسیې په فضا کې د سیالۍ نوی ډګر رامنځته کړی او دا ضروري ده چې امریکا د سیالۍ په دې ډګر کې هغه څه وکړي چې اړتیا یې شته. او مسکو او کیف د اوکراین لاري نوري اروپا ته د روسیې د غازو د تیرېدو په اړه ابتدایي موافقه وکړه. دا موافقه په داسې وخت کې شوې چې دواړو هیوادونو ترمنځ وسنۍ تړون د روانې میاشتې په 1.5 پای ته رسیدي. روسي رسنیو پرون د روسیې د غازپروم شرکت په وینا خبر ورکړ چې د اوکراین او روسیې تفاهم لیک لاسلیک کړي، خو په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. وروسته تر دې چې د روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ، د کیف اړیکې له مسکو سره کړکېچنې شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یک شنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر حنیف دانشیا:
انشاءالله سهار له خیره موږ اطمینان ورکوو چې لومړنۍ پایلې د انتخاباتي نتایجو اعلان
کړي. اخو د سیاسي چارو شنون کې د دې اعلان د هرکلی ترڅنګ وایي چې دغه پایلې باید ډېر مخکې اعلان شي. وایي په ترکیه کې به مو د شاوخوا اتیا هیوادونو د میرمنو د یوه نړیوال کنفرانس خبر کړو. د افغانستان پاس د زیتوب د میدان وردګ ښاروالي ظریفې غفاري په دې غونډه کې ګډون درلود. هر روایي
کله چې ما به د ملي وحدت حکومت مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت دغه حمایت او ټولو دردونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې. د دوی نظریې به ډېر مثبتې.
په نړیوال مسایلو کې دا وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې توکیو د ایران د اټومي خوندې پاتې کولو په برخه کې هڅه وکړي. که وخت نور راپورونه به هم اوري او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یک شنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر حنیف دانشیار ازادي رادیو ته وویل چې نن به د ټولو ولایتونو د رایو په اړه پریکړه وسي او سبا به له خلکو سره د انتخاباتو لومړنۍ پایلې شریکې شي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله وایي چې تر هغه چې د 28 ولایتونو رای بیا ونه شمېرل سي دوی ته د منلو وړ نه دي. نورحال فیروزه زیرا کوي چې همدا وسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کړشه ده. فیروزه جان، خبرونه ته شر اغلې په دې اړه نور جزئیات په تاسو څخه واورو.
ډیره زیاته مننه فریبا جانې. له 4 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې د پای ته رسیدو سره بالاخره د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سبا د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل نن د کمیسیون رهبری ته د وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د دارالانشأ له لوري راپور سپارل کیږي او دوی به د هغه پر اساس پریکړه وکړي.
گزارش‌ها رو ما از دارالانشا خواستیم. 27 ولایت قبلا پروسس شده بود و او آماده است. 7 ولایت دیگر هم گزارشش امروز سر میز ما میایم و سرش بحث میکنیم، ببینیم که این گزارش‌ها که به ما میرسن نیازمندی ازی هست که دوباره ما بعضی خلاهایی که داشته باشه به دارالانشا هدایت بدیم پورا دوباره بررسی کنه. انشالله سهار لخیره مونگ اطمینان ورکو چه لومړنۍ پایلې د انتخاباتي نتایجو اعلان کو.
تر دې وړاندې څو ځلې کمیسیون ویلي و چې لومړنۍ پایلې به اعلانوي، خو په وو ولایتونو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو له لوري د انتخابات خپلواک کمیسیون دفترونو ته اجازه نه ورکول کېده چې هلته د رایو بیا شمېرنه او تفتیش وکړي. د دغې ډلې دغه ډله ټینګار یې دا دی البته چې 300,000 رایې دې باطل اعلان شي. اوس چې په ټولو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او تفتیش پای ته رسېدلی دی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې لومړنۍ پایلې به سبا اعلانوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي تر هغه چې 300,000 رایې باطل اعلان نه شي او په ولایتونو کې هم رایې له سره ونه شمېرل سي، دوی به یې ونه مني. د دغه ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون وایي
دا اعلان په ځای دی چې بحران حل شي، یو نوی بحران ایجادوي. کمیشن یو ځل مخکې بحران او بنبست ایجاد کړ، موږ راغلو د حسنیت په خاطر مو بنبست مات کړي او د بحران حل لپاره مو لاره برابره کړه، زمینه مو متعینه کړه. مګر کمیشن اوس دوباره غواړي چې د یو بل بحران حل شي چې هغه د ناپاکو رایو پر اساس د پایلو اعلان دی.
خغلی خوزون وایي کمیسیون باید پاکی رایه له ناپاکو رایو جلا کړي. له دې سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیزې ډلې یو غړی داود سلطان زوی ازادي راډیو ته وویل دوی د کمیسیون له پریکړې هرکلی کوي.
مونږ ډېر زیات منتظر پاتې شو د افغانستان خلک د اعلان غوښتنه د تقویم په اساس کوله او ډېر وځندید. اوس هم که اعلانېږي اوس یې هرکلی کوو، مګر کاشکې وخت اعلان شوی.
تر دې وړاندې د خلکو یو شمېر ټاکنیزو ډلو له لوري په وار پر کمیسیون نیوکې شوې وې چې باید پایلې پر ټاکلي وخت اعلان کړي وي، خو د کمیسیون په خبره د شته ستونزو له امله دوی ونه شو کړای چې پر خپل ټاکلي وخت باندې دغه پایلې اعلان کړي. بلې فریبا جانې.
بله، مننه کوم فیروزه عزیزی. دوستانو و امریدل چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو وار بیا نیټه ورکړي چې سبا به د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. البته دا یادونه باید وکړم چې دغه کمیسیون دوه ځله نور هم د دغو پایلو د اعلان لپاره نیټه ټاکلې وه، خو بیا ونه توانېدل چې دا پایلې اعلان کړي. اوس د نوي اعلان وروسته د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي او د پانتون استاد ودیر صفای وایي چې دا پایلې باید ډیر مخکې اعلان شي. له شغلی صفای سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړی او په سر کې ورڅخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تازه ژمنې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا ملت ټول اړیکې زمونږ ټولې وده او انکشاف د اداري او سیاسي او اجتماعي او اقتصادي د ټول د نتیجو پورې معطل دي. هر څومره د کمیسیون د انتخاباتو باید سمه وجه او په ډېره شفافه توګه د خپل نتیجه اعلان کړي، که به څوک پس له هغې نه ثبات همګرانی که هر یو وي او دوی قناعت پې نه لري، درې ورځو پورې وخت لري کمیسیون د شکایاتو ته د خپل شکایت بیا وړاندې کړي. که هغو هغه شکایات په ځای ګڼلي وو او نتیجه یې بیا معطلوله، بیا شمېرنه دې وویسته نورو ولایاتو ته، بیا به هغه عملي کېږي. او که ووایي موږ سره ټول پاڼې دي او دغه نړۍ دي، دا زموږ اوسنیم دي او فکر کوو اخري هم همدغه وي.
بله استاد، ستاسو په نظر باندې ستونزه چیرې وه په چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې داسې لانجمنې شوې؟
اول ستونزه په کمیسیون کې هم وه چې دوی هغه ظرفیت لازم او کفایت لازم نه درلوده او دوی نشو کولی چې دا په اول سر کې په هغه وخت کې چې دوی وعده کړې وه دا اعلان کړي. او وروسته د هغې نه بیا دغه سیاسي هم هغه مقابل پارټیګانې هم بېلې دي چې بیا هم دا تایید د کمیسیون ته غوږ کېدي. خبرې په مخکې د مخکې په تکلف او تکلف په دې خبرو شروع کړې سره د دې چې دوی ټولو نمایندګان همه کمیسیونو کې ناست دي، ناظرینو پاس هغوی په مخکې شمېرل کېږي، هغوی اواز نه جګوي او سیاسي پارټۍ اواز جګوي. نو ستونزه په دې پارټیو کې وه او همداسې مساوي ډول په کمیسیون د انتخاباتو کې
د سیاسي چارو کارپو او د پوهنتون استاد ودیر صفای وو.
ازادي راډیو لوونه تروو
د دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار دوه د ماښام تر ووبجو پر منځنۍ چپه دولس اشپژنوي او د ایف ام پر سلا شاره پنځه سپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلای سي. اوس په ورسو خاطر پردیس ته چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راوروي.
د افغانستان زعفرانو په نړیواله کچه لومړی مقام خپل کړ. دغه هیواد د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل د بلجیم هیواد د ذائقې انسټیټیوټ دی او تازه ارزونې له مخې د افغانستان زعفرانو د کیفیت له اړخه په نړیواله کچه لومړی مقام خپل کړی دی.
نن زعفران افغانستان از نظر کیفیت او مرغوبیت بهترین زعفران دنیا شناخته شده و فعلا بازار یک تعداد زیاد از کشورها از جمله کشورهای عربی در اختیار زعفران افغانستان است.
د ښاغلی رستمی په خبره د نړۍ له 410 ټنه زعفرانو څخه 8.15 ټنه چې 6.3% کې افغانستان تولیدوي. نوموړی دغه شان وی په روان کال کې په افغانستان کې د زعفرانو تولید 13.3 میټریک ټنه ته رسیږي چې صادرات یې هم خدي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان یو کیلو زعفران اوس مهال د هیواد دننه په بازارونو کې 80-90 زر افغانۍ پورې او په نړیوالو بازارونو کې یو کیلو 1400-2000 ډالر پورې پلورل کیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حکومت لخوا سوداګرو ته د پانګونې په برخه کې د جواز نه ورکولو له امله شکایت کوي. د دې خونې رئیس نصیر عالمیر نن ازادي رادیو ته ویل په دې ولایت کې شاوخوا 15 پانګوال دي تلیواله دي چې د تیلو د پمپونو په جوړولو کې هر یو له 1,000 ډالر څخه زیاته پانګونه وکړي خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا ورته د فعالیت جواز نه ورکول کیږي.
چندین سرمایه‌گذار ما د سیدکرم همچنان د ولسوالۍ سیدکرم او ولسوالۍ دیگه تشویق کړي تا سرمایه‌گذاری وکړي. در حدود 1,80,000 ډالر سرمایه‌گذار ما سرمایه‌گذاری کړه. فعلا برشان جواز هم صادر نمیشه.
د ښاغلي علمیر په خبره دغه ستونزه دوی په څوځلي د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره شریکه کړي خو دې وزارت ورته جدي پام نه دی اړولی. دغه اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې د سړې هوا پر رسیدو سره د ګازو او تیلو بیې هم لوړې شوې دي. په ورته وخت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د اطلاعاتو برخې مسؤل جواد دبیر بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هر هغه پانګوال چې په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ولري د سوداګرۍ وزارت یې د فعالیت په برخه کې همکار دی.
از دهمیت از همون مسائل نیز شما متوجه هستید. زمینه برای سرمایه گذارای ما از هر زمان دیگر بیشتر فراهم شده.
ښاغلی دبیر وایي د پانګونې وضعیت له پخوا په پرتله اوس د ښه کېدو په حال کې دی او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 6 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ 10 پوله، یو سودریال 6 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1,500 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 515 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
له خطر پردیس خمنانه دوستانو تاسو کولی سي د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. یو نړیواله موضوع بر واخلو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې توکیو د ایران د اټومي خوندي پاته کولو په برخه کې هڅه وکړي. شینزو آبی له روحاني سره پرون په توکیو کې ولیدل. توکیو ته د روحاني سفر په داسې حال کې کېږي چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلې شوی دي. ملالې بشیر نور جزئیات راکړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی جاپان ته د سفر پر مهال د 2015 کال د اټومي موافقې د خوندي کولو په برخه کې د جاپان د مرستې غوښتنه وکړه. ښاغلی روحانی پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په غونډه کې وویل چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د تهران لپاره ډیر مهمه ده. د ویل چې له دې موافقې څخه د امریکا یو اړخیز او غیر منطقي وتل غندي. د امریکا او ایران ترمنځ وضعیت هغه مهال نور هم ترنګلی سو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد ایستلو اعلان وکړ. واشنگټن له هغه راهیسې پر ایران اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی له حسن روحاني سره په خبرو کې له ایران وغوښتل چې د منځني ختیځ د امنیت په برخه کې د 4 کاله مخکې کړې ژمنې ترسره کړي. ښاغلی آبی وویل چې په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا له کبله اندېښمن دی. د جاپان یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د هیواد صدر اعظم یې تر ایران له ولسمشر سره په کتنه کې همداراز د منځني ختیځ کې د جاپان روانی بیړیو د خوندیتوب لپاره د سمندري ځواکونو د ګمارلو په اړه معلومات ورکړل. د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاپان یو تیل استونکي بیړۍ د عمان په سمندر کې تر حمله لاندې سوه او وسوځل سوه. واشنگتن پر دې بیړۍ د حملې پړه پر ایران اچولې او له جاپانه یې غوښتي چې په هرمز تنګي کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف برخه سي چې د نړۍ تر ټولو مهمې ترانزیتي لارې د امنیت خوندي کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. ټاکل سوې د جاپان حکومت ډېر ژر منځني ختیځ ته د ځواکونو لیږلو په خاطر یوه طرحه جوړه کړې. ایراني چارواکو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو حضور رد کړی او ویلي دي چې دا امر د تیلو د انتقال په برخه کې ناامني رامنځته کولای سي. حسن روحانی د ایران یوازینی لوړ پوړي چارواکی دی چې په تیرو دوو لسیزو کې جاپان ته سفر کړی دی. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هم لومړی جاپانی لوړ پوړي چارواکی و چې 40 کال وروسته تهران ته سفر کړی و.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس به تر کابل تور وګرځو. د کابل چې په نننۍ ورځ پانو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو او د سولې مذاکراتو په اړه مطالب خبره کړې دي. فیروزه عزیز د ورځ پانو ته کتنه کړې غټه کې به ترې وورو.
هشت صوب نه دولتي ورسپنې خپلې سرمقالې ته دا عنوان ورکړی دی: د انتخاباتو دوسیې دی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته ولاړې شي. په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ډېر احتمال په همدې اونۍ کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي د ولسمشرۍ هغه نوماندان چې په لومړنیو پایلو او د کمیسیون پر کړنو نیوکې لري خپل اسناد او شواهد دي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. لیکوال زیاته کړې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم موظف دی چې د 300,000 لانجمنو رایو په اړه داوري وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي نن یا سبا باید د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. لیکوال لیکلی د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی د رایو بیاشمیرنه او تفتیش پای ته رسیدلی او دغه کمیسون په تخنیکی لحاظ چمتو دی نن یا سبا یعنی یک شنبه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د هیواد ورځپاڼې په باور د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د رایو بیاشمیرنه تفتیش او د رایو باطلیدو پروسه په 14 ولایتونو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د نوماندانو د ناظرینو څارونکو بنسټونو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د استازو تر څارنې لاندې پای ته رسیدلې ده. لیکوال دا هم لیکلي چې خلک او نړیواله ټولنه د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي. سرخط نادولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقالې ته دا عنوان ورکړی: زیات ځنډ زیاتې پلمې. سرمقاله لیکونکي لیکلي د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ له شک پرته د انتخابات خپلواک کمیسیون د تنبلۍ او د کمزورۍ څرګندونه کوي چې تل پر انتخاباتو د څار بنسټونو له لوري تر نیوکو لاندې هم راغلی. او ویسا ورځپاڼې لیکلي سوله لرې ده که نږدې. د لیکوال په خبره زلمی خلیلزاد کابل ته له وروستي سفر وروسته یو ځل بیا ویلي چې موږ سولې ته ډېر نږدې شوي یو. د ویسا لیکوال لیکلي که په رسنیو کې د سولې بحثونو ته پام وکړو تر دې دمه کوم د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي چې په راتلونکي کې د سولې د ټینګښت په اړه ډاډ ورکړي. په سرمقاله کې راغلي د حکومت په دریځ کې د اوربان د شاد تر څنګ په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونو څارل هم اضافه شوي چې وروسته تر هغې به دوی له طالبانو سره د سولې خبرو ته حاضر شي، هغه هم د افغانانو په مالکیت. د لیکوال په باور خو طالبانو ته نږدې سرچینې ادا کوي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر تر هوکړې وروسته به اوربان ته غاړه کیږدي.
د شاوخوا اتیا هیوادونو میرمنو د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په ترکیه کې په یوه نړیوال کنفرانس کې برخه واخیسته. د میدان وردګ ښاروالي ظریفې غفاري چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته ویل چې د ترکیه حکومت به د افغانستان له ښاروالیو سره یو شمېر مرستې وکړي او همدارس به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خورلڼو ښارونو لړۍ پیل کړي. ملالۍ بشیر له میرمن غفاري سره په ترکیه کې د ترسره شوي کنفرانس په اړه مرکه کړې ده او د مرکه په سر کې د دې غونډې په اړه معلومات ترې غوښتي دي. اغلی غفاری وویل
نړیوالو سره فکر ډېر مثبت و، بالخصوص د نوي حکومت او یا هم د ملي وحدت حکومت د راتګ سره سم، او بالخصوص د ولسمشر جلال مهاب و اشرف غني د حکومت په دوام کې د میرمنو د رول او د میرمنو لاسرون پاره ډیر مثبت فکر مو ډیر مثبت هلي ول هغه نړیوال وروسته سره موجود وي بل خصوص کله چې ما به دا شریکولو چې زه دی وی جنگ ځپلی ولایت خانواله یم دا به ټول څه ډیر عجیب ښکارېده کله چې ما به د ملي وحدت د حکومت مرکزي حکومت او سیمه ایز حکومت هغه حمایت او ټولو درځونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې د دوی نظریې به ډیر مثبتې وي او تر ټولو مهمه دا وه چې د دوی ټولو هیله همدا وه چې افغان مېرمنې وچې کولی د دوی په څېر راتلونکي کې هلې ځلې ولري د دوی په څېر په نړیوال او په ملي حکومت ولی کې خپل څنګه برخې ولري بل خصوص په سیمه ایز حکومت ولی کې د مېرمنو ونډه لا پراخه شي ځکه چې په افغانستان کې که چیرې د ایسایي سرشمیرین ته وکتل شي مېرمنې نفوس تر نارینه وو ډېر دی خو بل خو برعکس بیا په حکومت ولی کې او بل خصوص سیمه ایز حکومت ولی کې د مېرمن رول تر نارینه وو پورې لا هم هغه څه دی چې باید واوسي نو هیله مو دا ده چې مېرمنې لا هم وشي کولی په سیمه ایز حکومت ولی کې خپل رول ادا کړي او ولسونو ته لا ډېر خدمات وړاندې کړي.
تاسو د ولسمشر اردوغان میرمنې ته د افغانستان د وچو میوو په اړه ویلي دي چې هیواد یې باید له افغانستان سره د هوایي دهلیز له لارې د وچو میوو سوداګرۍ ته وده ورکړي. د دوی څه ځواب په دې اړه؟
خوشبختانه کله چې ما دغه وچه میوه هغوی ته وړاندې کړه یوه نمونه یې ماته یو څو پاکټ نمونه مې اخیسته یو په یو پاکټ کې هغوی ته وړاندې کړه دوی په خپله هغه پلاستیکونه یې خوشې کړل او سرونه یې خلاص کړل او خپله دغه وچه میوه یې په خپله فرای کړه. د دې په منځ کې تر ټولو هغه خاص موضوع د جلغوزۍ وو چې دوی په خپله دا جلغوزۍ خلاص کړه او په خپله یې تست کړه. نو د دوی ځواب همدا و چې موږ به هڅه دا وکړو چې لا ډېر همکاري د افغان ولس سره ولرو بلخصوص بلخصوص د افغان مېرمنو سره هغه مېرمنې چې په کلتي بسونو کې د هېواد په بیا رغونه کې ونډه لري. ما سره شخصا د دوی یو له وعدونه دا و چې د میدان ښار ښاروالي او د ترکیې هېواد له ښاروالیو سره به دوی لینک کړي او دوی به ډېرې مرستې په دې برخه کې خاروالیو سره وکړي بلخصوص هغه خاروالۍ چې د میرمن له لوري لید کېږي او د وچو میوو په اړه دوی په سر کې د خپله د ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هڅې او لاسرونې وستایلې او بیا دوی وعده وکړه چې دوی به هم خپلې هڅې په دې برخه کې ونه سپموي.
د میدان وردګ ښاروالۍ ظریفه غفاري وه.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس هم ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
الله نظر خبر کوم د ننګرهار ولایت نه اورور نه څنګه چې دوه ورځې کې تاسو د کټوالو په اړه کې راپور خو شو چې دمر خلک د افغانستان سره د ستونزو کاته ولګي سره مخ دي. هغه بیا موږ شکر د الحمدلله افغانان په خپل وطن کې اوسېږو خپل مت بکو دمر بدل لګي نمرو ان شاء الله په خپل وطن کې خدمت کو کار کو ولګي به نمرو وزارت د مهاجرینو دا د خوښ کوم دا کوم ته هغه د مهاجرینو په نوم خارګوټي چې په ننګرهار کې وو او پنځل لزر یوزونه وسل د خلکو په ناس په بانکونو کې تاسو ته پیسې تایل کړی دي وسبور دي فرنيوچ ګرځي ورته په ملک د اعلی خلکو او دغه مکافاته په پام کې پیسې ته ویل کېږي پنځل لس کاله وسو چې په افغانستان کې درته مونږ ګرځو او راغلي قانوني ته هم چې پیسې داخل کړي دوه خارګوټي د ژوندون دي ورته کو وزارت مهاجرین ته د هغه پنځل لس زر نمبر پښتنه وکړه چې نن راځي د ټولنیزو مسلمانانو مساحت د لاسه دي خو هغه مونږ مخکې دا پیغامونه ډیر پېښو دې برغو دا زموږ قانوني حق دی دایم پښتنه کو به هم کو موږ د چا چم دی خو موږ د ګرو د څوک چم دی راکې موږ الحمدلله خپل خدمت کو خپل کارونه کو مو په خپل بشري حقوق ورسېږي. والسلام.
زانو شرفدین در بادغیس ولایت مروان ولسوالی زه اوس وسیدون کې پیرات کېم د شدايه وسط په تجادل کې موږ سره حکومت نه سره موږ سره یې نه درغلی موږ د تقدا سای چې پراتې دا و سم د بارانو او د یخو د لاس موږ ماشمار او خوشیان او اگر د مروجان سلام روان کې مشکلم په خپله د لاس د خپل د دې لاس د والا سره خراب والا خراب د ماجرو د مخلي سره یې راځي چې څه کوي نه سم څه نه څه موږ د جواب راکړو چې شې د خپل کار او د نو خپل سره او خاور نه د پراتې د دې سم لري چې د موږ ترغلی
دستانو امانه کوم چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستولې وو که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې وینئ.